چلور بجوش پی درانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وای له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري که د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوږد شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیرې ته راوړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 6 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند وسی. د زیات کړه
د دوی د کورنۍ اړوند کوم دایښ چې تسلیم شوی و له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند تر سره کیږي. دوی ته دوسیه چور شوی دی اوس مهال په ملي امنیت تر کې تر تخ خلا دي.
د دایش غړیو د تسلیم سوی دایش غړیو د کورنیو شدی او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلی خوژیانی په وینا تر دې مخکې 130 شدی او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځایي چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلاسوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات تحوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي 10 کسان دې روغتون ته انتقال سوي د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفخه
روزی هرات دو ویل چې د شینډنډ لپیش لاس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړکې دوه په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او و نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د شوز او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. دغه درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې ورستوي کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سویدی. تاسیز مجغله ازادی رادیو اوری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سو. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولوېد او پکې سپاره ټول 1,650 کسان وژل سول. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 908 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وه چې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولوېده. هر الوتکه د بلک اکس په نوم یو د سکالری چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ژغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپله ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لیري کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړ جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی ویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړلیک به نن رای واخیستل سي او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړلیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نکړي او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونه یې موږ سره نن سهار کړی وي او لاغې وروسته په دې شمیرو کې تغییر راغلی. په دې موضوع په ریپورت سربې راوړئ چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي دا شخړه که اوږدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولي دي. دا وروسته لاغه ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو غلو وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډېر زیات شول. د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی په اړه به یې له سیمې رپورټ واورئ. که وخت نور رپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې پڅې او د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبه باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنجشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له شلو څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,655 محلونو رایو بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې به د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل داسې بیان کړه.
دغه محلونه چې رایې بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی، له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی، مشکوکې رایې دي. د بایومیټریک آلو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندوز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمیر محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څارې یو شمیر بنسټونه د انتخاب انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولی. د انتخابات د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفی آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه شو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري، هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د طرزالعمل له مخې دا کمیسون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خپله وروستۍ پریکړه وروسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پیل اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون په خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسراوي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به یې تاثیرات زیات وي. خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغیزې ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ او پر افغان سوله تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې دا کړکیچ پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی اوبو تو غردی یا دی ورته واچ.
خود په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفی بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوازي، خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولای او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولای شي. خاغلی شریفی ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي، او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې دغه مرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنګیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې وځنډوي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکیچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا ځکه پتاوان ده چې د په وینا امریکا ورته زیان رسولای شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې لرامنځته شوی فرصت ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه ده. دا هغه کمپاین چې په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلا او وژنو قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هم د غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 13 تورن کسان نیولې دي. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکړي.
وروسته له هغې چې د تېرې یک شنبې په شپه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لوري ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړ کړ چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم له دغه اقدام هرکلای وکړ خو دغه کار یې نه وخت وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅې ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بېغورۍ له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. که چیرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندي وای. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده ګزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره وه د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بېګا شپه نیولي دي او دا عملیات به تر هغو پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچه بیت راکته.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي بنسټونو د اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
مسائل استم از مکریان سیام مازی کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارگزه مد کچه تا دوی دا عملیات زرو نکی و خلق دا پار خدمت که دا وطن دا پارا و دا عملیات تجاری و ساتی ولی شبه کابل که غلو دیر زیاد شوی دیم شپیل خوانه غلو زیاد دیم دورز خوانه اتا په کوڅه کې رانا ورس کې خلک چواقوان وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالمالک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای مسجدای مشکوک ببینه مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورونای چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې پولیس زیاتره په جګړه کې مصروف وو او له دې وروسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به یې هیڅکله هم نمایشي نه وي. دا یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورونای چارو وزارت وایي چې دغه کمپاین له کابل پیل شوی او ډېر ژر به لویو ښارونو بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی پتنګی سیمه کې تر سلو ډیری هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوي او خراب شوي ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي؟ په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والي ته چې د لشکړګا څخه ورغلي دی راټول سوي دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په ورستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو سره جګړه کوله. د دوی د کورنیو د غړو او ماشومان شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی، درې ورونه دي، درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی مانا یو یې زوی دی، دی پخپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي، یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي، کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې پنځلس تنه یم، شپاړس تنه یم، نور ته څه شي ورکړم؟
د کجې کې نږدې 99% سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکي یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې، په نس نه دي مړه، او د ژمي په رارسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی، خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو، هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو، مقصد تاسو زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ، زموږ د کورو غم وخورئ. زما لس تنه الداري ده، یکې تنه ماته ګوري. په یو وسیې برود راخېستې کوچنیان پر بغل ورسره ځغلي چې وایي مثلا سیبیې راخېستې دي چې په ورو ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتې چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریات ورته لرو، هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکي په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل سوي دي، او د ملي اردو په شمول خپله ترکي واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکي ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي، دا په ډېر په سخت ناول کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما سیا په ټی بدل کې خلاص پټي ورته پټې بدل.
د هلمند والی هم د کجکي تنګې ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و، دغه کورنیو د استادو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي، او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکي ته انتقال کړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو کونړ ته. په کونړ سیند کې د کبانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې خلک کبان د برېښنایي شارټونو، بومي چاودنو، طوفان جالونو او مرګدانو له لارې چې پخوا دومره دود نه و نیسي. دا هغه لارې دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وژني او د کبانو نسلونه له منځه وړي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پخوا کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګدانه چلتی. اب خانه مزین نشته، مخ کې بده سو چې میان به زیت وس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي. د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدې شي چې د دې نسلونو ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیون کې کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به لنیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو، تر پوسم تر وکړو چې د کونړ له سین میانو په کار دي. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله، دوی به نیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیولی، نو هغه د میانو نیولو والا بیرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګدانې په نامه یو قسم شایان دي، کیمیکل دي، دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي، همې غټ دي، دوی رانیسیم نو هغه سینې تیوړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی، د مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو ته ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کمه شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډېر غللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه ده دښ شو چې د میشته د کیټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خدا سه لرګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلی دی ډېر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډېر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لکه د نور کولې چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړل شي چاته مسله دا د حل شي. ورسره چې کوم دی د ډبلیو ایف پی نه میژن دغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډېر کوکاډ نور روان دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شیر کیږي نو په چار د چې ژمنۍ مرستې د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکی دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیمپول میر سره دوڼارو کوله غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس ستران ویل
یو خودی دوی هغه منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړي غوړی تا دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي هغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستونزې د جناب ولی صاحب سره شریکه کړي او زی دخل ورګانو وظیفاس پرل دی ان شاء الله پلان وخت به دی داستون زه حل شي.
بلوری ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یغه قام خوسی چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغلی دي. مونږ دې پورا زده حوادثو ریاست ته خبر ورکړل چې وا اجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات ار دوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف را مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یوه ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکې سپاره ټول 136 کسان ووژل سول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک صحنې بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکي، وشو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راوندر او په بیګ باش لیگ کې د سیدنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبرن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه دم وپیژنده او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. 19 پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیاتو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو. داس به مم نشو د غاخونه م درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما ته خپله شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېر په درد دی او ما ته هم چنان ډېر.
د حل لارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دیغو کسانو خبری اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت یې درملنه ونشي، نو ډېر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووځي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت سیتونکې ما شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاښونه توري چینجه وای تاونونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد سی او درد دی چې په ماشومتوب په غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زه سم وسم سلک شیرنی خورم، مغه د ماشومتوب درد وسم نیمه راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سیمون خو غټانی سی بیان ولې سیخ خپل دار.
نوم عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې د کوچني توبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې باد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاستې بعد تاسو خپل غ دنتست چې دی کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 5 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
دو ټایمه باید چې برسه کې و خپل غاښ درد و دلته ابل ورځ مال و بس مې دلې کوم د درد د لاسنه چې ډاکټر ته مې خو ډاکټر و چې غاښ د روغ د غاښ مې باسه دا به تر ډاکم. نو غاښونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایمه درې ټایمه برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار اخلم. مسواک هم ښه فایده مند شه دي. زما چې خپل د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې